په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم و بوري چې د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په افغانستان کې احتمالي حمله ته په پام لخلو اتبا او غوښتې چې د کابل له ګڼګونې سیمو او هغو هوټلونو چې خلک ورته ډېر تګ را تګ کوي ځان لري وساتي. پر بهرنیانو د کومې ډلې له لوري د حملو ګواښ متصور دی؟
تر ډېره بریده پورې د اسلامي دولت په نامه ډله د دې بریدونو احتمالات اوسه ډېر دي.
د اړه مو د سیاسي چارو له یو تحلیلګر سره مرکه کړې. په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت اندېښنه ښیي که نړیواله ټولنه په روغتیایي برخه کې له افغانستان سره سمدستي مرستې ونه کړي، دا هیواد به د روغتیا په برخه کې له یوې غمیزې سره مخامخ شي او مسؤلیت به یې د هغو په غاړه وي چې تر اوسه یې په دې برخه کې مرستې کولې.
د دوه روغتیایي مراکزو د اکمال او تمویل دنده په غاړه درلوده او د افغانستان له خلکو سره د تعهدات درلودل.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په دې هیواد کې اطلاعاتو ته د خبریالانو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړی وایي رسنیو ته په خپل وخت معلوماتو ورکولو ته ژمن دي.
موږ همیشه کوشش کړی دی چې د مهمو پیښو په اړه باندې معلومات پر خپل وخت باندې له رسنیو سره شریک کړو.
په دې ترڅ کې په پکتیکا کې د دوستان په نوم راډیو مسؤلین وایي د طالبانو ځایي چارواکو راډیو بند کړی او دفتر یې هم نیولی. خو ځایي چارواکي وایي دا د سیمه ییزو پولیسو د یو پخواني قومندان راډیو وه. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ماشومانو او د ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروي. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام. طالبان وایي واشنگتن له افغانستان سره بشري مرستې او د خیریه ټولنو د مرستو پر رسولو کې همکاري کوي. د ملي اردو یو سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری وژلي وو د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشي شوی. او عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرستیال مشرې نیولی دی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي هغه امریکایي پلاوی چې په تیرو دوو ورځو کې له دوی سره په قطر کې ولیدل ژمنه کړې چې واشنگتن به له افغانستان سره بشري مرستې وکړي او د نورو خیریه مؤسسو د مرستو پر رسولو کې به همکاري وکړي. پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو د شنبه او یک شنبه په ورځو په دوحه کې له امریکایي پلاوی سره مخامخ خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د کابل نوې حکومت بلم رستندوی او مؤسسو سره ګډ کار وکړي څو اړو خلکو ته بشري مرستې په شفافیت سره ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل د طالبانو او امریکایي چارواکو خبرې صادقانه او تخصصي وي، خو په بیان کې په دې اړه چې دواړو خواوو پر کومو مسایلو توافق کړی جزئیات نه دی ورکړل شوی. طالبانو هیله ښودلې چې واشنگتن او کابل به نوي پړاو ته د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د رسولو لپاره ګډ کار وکړي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو اړیکې باید د سیاستونو ښکار نه شي. د حکمت الله په نوم یو افغان سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری وژلي وو د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشي شوی. خو دا چې د پخواني حکومت د ملي اردو دا سرتیری اوس چیرته دی معلومات نشته. نوموړی په 2012 کال کې په یو پوځي اډه کې د دریو استرالیایي سرتیرو له وژلو او د دوو نورو له ټپي کولو وروسته وتښتید، خو وروسته ونیول شو او په 2013 کال کې په اعدام محکوم شو. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د استرالیا حکومت نن په یو بیان کې ویل د کانبرا دریڅ تل دا و چې حکمت الله باید په عادلانه ډول محاکمه شي او د خپل جنایت پر تله سزا ورکړل شي، نه دا چې به محاکمه خوشي شي یا عفو ورته وشي. حکمت الله تیر کال په سپتمبر میاشت کې د بین الافغاني خبرو په درشل کې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اساس د افغانستان له یو زندانه خوشي او قطر ته واستول شو. د قطر حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې کناریواله ټولنه په روغتیايي برخه کې په خپل وخت مرستې ونه کړي نو په افغانستان کې بلوي بشري ناورین راشي. د عامه روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو موین عبدالباري عمر نن ازادي راډیو ته ویل د هیواد د روغتیايي سکتور په سلو کې اتاتیا پر بهرنیو مرستو ولاړو. خو د دې مرستو له بندېدو سره د پوینا په ټول هیواد کې 2300 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي. ښاغلي عمر ویل چې نړیوال په دې برخه کې مسؤلیت لري.
د دغه ناورین په اړه به د هغه چا په غاړه وي چې مخکې د دوه روغتیایي مراکزو د اکمال او تمویل دنده په غاړه درلوده او د افغانستان له خلکو سره د افغانستان له ولس سره تعهدات درلودل او په دغه برخه کې د افغانانو سره مرستې کولې.
له دې مخکې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان د روغتیایي سکتور د سقوط خبردارۍ ورکړی و. یونیسف ویلي دي چې د خوارځواکۍ له کبله نږدې 1 میلیون افغان ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرستیال مشر په عراق کې نیول شوی دی. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمي نن پر ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړ. هغه لیکلي د داعش مخکښ غړی سامی جاسم چې د دې ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي مرستیال هم و د عراق استخباراتو نیولی دی. کاظمي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. بغدادي په 2019 کال کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. جاسم د داعش له هغو مشرانو څخه و چې متحدو ایالتونو یې د نیولو لپاره جایزه اعلان کړې وه. د هند او چین پوځي قمندانانو پرون د سرحد له یوې لانجمنې سیمې د خپلو پوځیانو د شاته کولو په اړه بحث وکړ. دا ځواکونه له نږدې 2 کلونو راهیسې په دې سیمه کې دېره وو چې وخت ناوخت یې په خپلو کې خونړۍ شخړې هم کړي دي. د هند د پوځ یو ویاند ویلي دي چې د دواړو هیوادونو قمندانانو په تیرو 2 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د چین په مولدو ښار او د هند په لداخ سیمه کې سره وکتل. هغه ویلي چې نن به احتمالا د دې کتنو په اړه یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي. که څه هم دواړو خواوو په وروستیو څو میاشتو کې د پانګونګ څو ګوګرا او د کلوان درې د شمالي او جنوبي څنډو له ځینو ناکرارو سیمو خپل پوځیان ایستلي، خو لا هم په سیمه کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو حضور دوام لري. او د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلي معالج ډاکټر وای نوموړی په روغتون کې درملنې ته اړتیا لري. د هغه ډاکټر په یوه ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شو ویلي دي چې د پخواني ولسمشر صحي وضعیت په خرابېدو دی. ساکاشویلی چې له 8 کلن غیابت وروسته د سیمه ایزو انتخاباتو په درشل کې ګرجستان ته ستون شو، د اکتوبر په لومړۍ نیټه له نیول کېدو وروسته د نه خوړو اعتصاب پیل کړ. ښاغلی ساکاشویلی چې په 2013 کال کې په غیاب محکوم شوی و، په وروستیو 2 کلونو کې په اوکراین کې اوسېده.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار امیر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لمړی موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړې چې په کابل کې لګڼګونو سیمو او هغو هوټلونو چې تګ راتګ د خلکو تګ راتګ ورته ډیر زیات دی ځان لري وساتي. دا خبرداري داسې مهال ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې څو حملې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش واخیست وشوې. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا له افغانستان په زورګونو خپل اتباع د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د پوځي الوتنو د بهیر په ترڅ کې چې د اګست په 1 پای ته ورسېد ایستلي، خو بیا هم د دې هیوادونو او یو شمېر نورو هیوادونو په سلګونو اتباع تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. له افغانستان په خوندې توګه د امریکایي وګړو او د نورو هیوادونو د اتباعو ته د وتلو زمینه برابرول په قطر کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي پلاوی د خبرو یو مهم ټکی و. هغه خبرې چې دوهیې تیره 2 ورځې کوربنه وه. نور جزئیات د مجیب حبیب زی پرپورټ کوي.
امریکا او برتانیا په افغانستان کې له خپل وګړو وغوښتي چې د شته ګواښونو په دلیل خپل ځاني امنیت ته پام وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه هیواد اتباع د لا مستحمو ځایونو په ځانګړې توګه له سیرنا هوټل څخه چې تر ډیره میلمانه یې بهرنیان وي ځان لرې وساتي. په اعلامیه کې راغلي هغه امریکایي وګړي چې په سیرنا هوټل کې دننه یا ورته نږدې اوسي باید د امنیتي ګواښونو له کبله ژر تر ژره له هغه ځایه ووځي. د امریکا سربیره د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم له خپل وګړو وغوښتي چې د امنیتي تهدیداتو د زیاتېدو له امله په کابل کې په مزدحمو سیمو کې په هوټلونو کې له اوسېدو ډډه وکړي. د امریکا او برتانیا حکومتونه په داسې حال کې په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکوي چې له ګڼګونو ځایونو ځان لرې وساتي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې حمله هم زیاتې شوې دي. داعش ډلې په خپل وروستۍ حمله کې چې د ځانمرګ په وسیله یې تیره جمعه د کندوز ښار په سید آباد سیمه کې د شیعیانو پر یوه جمعه ترسره کړه، څه باندې 50 کسان یې ووژل او 150 تنه نور یې ژوبل کړل. لا دغه برید یوه ورځ وروسته په کابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د داعش ډلې د ختمولو په هدف یې عملیات پیل کړي. داعش ډلې د اگست میاشتې په وروستیو کې کله چې امریکایان د افغانستان څخه د وتلو بهیر پر مخ پیولو، هم یوه ځانمرګې حمله ترسره کړه چې پکې لږ تر لږه د 150 امریکایي وګړو په ګډون نږدې 200 کسان ووژل شول او لسلو ډیر نور ټپیان شول.
دا چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او بریتانیا اتباع په افغانستان کې له څه ډول امنیتي ګواښ سره مخامخ دي، بیا هم زموږ همکار مجیب حبیب زی د سیاسي چارو له پو حکمت اعظمي سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلي چې د دغو وګړو په وړاندې د کومې ډلې د برید ډیر احتمال شته.
دا هوټلونه چې تاسو یاد کړل دا هغه ځایونه دي چې امریکا او نور هیوادونو د خپل اتباعو دپاره ټاکلي دي چې تر څو وکولی شي دلته دوی واوسېږي او د هغه ځای څخه کوم د انتقال کوم پروسې مخکې ځي دوی د هوټلو څخه میدان یوایي ته انتقال کړي. دا مهمه ده کله چې بحث د حملاتو راځي یا د تهدیدونو راځي، تر ډېره بریده پورې د اسلامي دولت په نامه ډله د دې بریدونو احتمالات تر اوسه ډېر دي او دا ډله توانېدلی ده چې داسې عملات وکړي چې تصور یې نه کېدی. بالخصوص وروسته دینه چې کابل طالبانو تر ولکې لاندې راغلی دا ګروپ خپل حضور یې لا هم زیات کړی دی. خو سوال د همیشه دا و چې آیا داعش ډله په افغانستان کې دومره قوي ده او د دې توانایي لري چې داسې مشخص انتحاري حملې او یا هم نورې چاودنې وکړي چې هغه د تخنیکي لحاظه ستونزمنې دي. زما معلومات دا دي چې هغه پاکستاني ډلې بالخصوص لکه لشکر طیبه او جیش محمد چې د طالبانو سره همکاران و هغه خپل همکاري طالبانو سره اوس هم ساتي او په دې فکر کې دي چې داعش تر نامه لاندې افغانستان کې خپل عملات زیات کړي. او دومره مهمه مسله دا ده چې په داخل طالبانو کې ځینې کړي بالخصوص چې افراطي نظریې باندې باور لري، هغوی هم د دې طرفدار دي چې د داعش سره همکاري وسي او داعش هم لا تقویه شي.
دا چې امریکا سرګن دا اندېښنه کولی ده، آیا طالبان نشي کولای یا هم په ډاګه امریکا ته ویلي یا ورسره مننه چې موږ د تاسو د اتباع او امنیت نشو خوندي ساتلای چې دا اندېښنې راپورته شوي کې څنګه؟
زه فکر کوم افغانستان یو ډېر بد حالت روان دی. بد حالت په دې روان دی چې خدای مکړه موږ د افغانستان سره بدوا مسیر جوړ نه شي. د شیګانو پر وړاندې باندې او د نورو مذهبي اقلیتونو پر وړاندې باندې حملات خپل اوج ته رسیدلی دي. مثلا که چیرې دا حملات ادامه پیدا کړي، زه فکر کوم داسې هیوادونه او داسې ډلې به پیدا شي چې د داعش په خلاف باندې یو سکتریان یا مذهبي جنګ شروع شي. یو مسله دا ډېره مهمه ده. دوم دا دی په دې کې شک نشته چې د دغه عملاتو په زیاتېدو هغه طالبان چې د امریکا پر خلاف باندې جنګ کوي چې امریکا باید ووځي، هم هغه طالبان به بالاخره مجبوره کېږي چې تاسې زموږ سره حمایت وکړي. اګر چې طالبان تر اوسه ویل دي چې موږ د امریکا همکاري ته ضرورت نه لرو داعش په ځپلو کې، مګر دا که دا اور لمبې زیاتېږي هماغه طالبان چې د امریکا پر وړاندې جنګ کړي هغوی به د امریکا سره غوښتنه کوي چې تاسې داسې زموږ سره همکاري وکړي، په شمول د امریکا د یو بیا فوځي حضور په افغانستان کې. نو بهتره دا ده چې طالبان هغه افراطي ډلې په خپل مابین کې چې هغه خونسا کې بغل ته کې، یو دوه مسله دا ده چې خارجي جنګیالۍ پر وړاندې باندې خارجي ترستان چې په افغانستان کې د طالبانو قوي حامیان او ملګري دي هغه باید سرکوب شي.
د سیاسي چارو تحلیلګر حکمت اعظمي و چې خپل نظر را سره شریکاو، په دې اړه چې په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو او بریتانیا اتباعو ته څه ډول امنیتي ګواښ متوجه دی او دغه ګواښ د کومې ډلې له لوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت اندېښنه ښیي که نړیواله ټولنه په روغتیایي برخه کې له افغانستان سره سمدستي مرستې ونه کړي، دا هېواد به د روغتیا په برخه کې له یوې غمیزې سره مخامخ شي او مسؤلیت به یې د هغو په غاړه وي چې تر اوسه یې په دې برخه کې مرستې کولې. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د افغانستان روغتیایي سکتور 80% پر بهرنیو مرستو ولاړو چې په بندېدو سره په ټول هېواد کې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د روغتیایي سکتور په اړه د نړیوالو د اندېښنو په دوام د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت مني چې وضعیت اندېښمنوونکی دی. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي که نړیواله ټولنه له روغتیایي سکتور سره په خپل وخت مرسته ونه کړي، افغانستان به له لوی بشري ناورین سره مخ شي. دا اندېښنې وروسته تر دې مطرح کیږي چې کابل ته له سفر وروسته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف مرستیال اجرایي رئیس عمر عبدو وویل د افغانستان روغتیایي سیستم تل منځه تلو په حال کې دی. د سازمان د خپل مرستیال اجرایي رئیس له قوله په یو خبر پاڼه کې لیکلي کله افغانستان سره په خپل وخت بشري مرستې ونه شي، دا هیواد به له یو ستر ناورین سره مخ شي. خبر پاڼه کې دا خبرداری هم ورکړل شوی چې د ژمي را رسیدو او د روغتیایي وسایلو او تجهیزاتو کمښت د افغانستان روغتیایي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کړی او تر څنګ یې خوارزواکي هم د 1,000,000 افغان ماشومانو ژوند ګواښي. ښاغلی عبدی چې د یونیسف له سیمه ییز رئیس جورج لاریا اجي سره د کابل اندرا ګاندھی روغتون ته تللی وایي د خوارزواکۍ په څانګه کې لسګونه ماشومان لیدلي چې ژوند یې له ګواښ سره مخ و. اسهال، شرې او پولیو هغه نورې ناروغۍ دي چې د یونیسف د اجرایي مرستیال اندېښنه یې راپورته کړي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څه ژر د افغانستان له روغتیایي بنسټونو سره مرسته وکړي. هغه ویلي وضعیت دومره ترینګلی شوی چې ښایي روغتیایي سیستم څو ورځو کې له منځه ولاړ شي او افغانستان له یو ستر بشري ناورین سره مخ شي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمری ازادي راډیو سره خبرو کې د دې وضعیت مسؤول هغه څوک بولي چې له افغانستان سره یې مرستې بندي کړي دي. د ښاغلي عمری په خبره د افغانستان روغتیایي سکتور 80% په بهرنیو مرستو ولاړ و چې په بندېدو سره په ټول هېواد کې څه د پاسه 2300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي.
د روغتیا وزارت چې ده یو غیر سیاسي وزارت ته، ده باید د نړیوالو سیاسي اجنډا ته داخل نه شي. په دې باندې د نړیوال بانک، په دې باندې د نور صحي سازمانونه، نور خیریه سازمانونه، نړیوال خیریه سازمانونه دي په دې خپل په خپله پرېکړه دي او نظر ثانی وکړي، تجدید نظر دي ورباندې وکړي، د افغانانو سره د خپلې مرستې ته دوام ورکړي، خپلې مرستې دې نه بندوي. چېرته دوی خپلې مرستې بندې کړي، کېدای شي موږ له یو ستر ناورین سره مخ شو چې د هغه ناورین پړه به هم بیا د دوی په غاړه.
د افغانستان روغتیایي سکتور د زیانمنېدو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې او هر څه ژر یې په دې برخه کې د مرستو غوښتنه کړې. پرون په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا WFP مشر هم وویل په دې هېواد کې د بېوزلۍ کچه لوړېدونکې ده او تر 14 میلیونه زیات کسان خواړه نه لري چې 2 میلیونه یې ماشومان دي. میک ګروارتي وویل افغانستان دا مهال تر بل هر وخت ډیر د بشري بحران د مخنیوي لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري.
سوالس میلیونه وګړي د وچکالۍ او جګړو له امله د لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دي چې 2 میلیونه ماشومان هم پکې شامل دي. موږ اندېښنه لرو چې دا شمېر به نور هم لوړ شي. د خوړو نړیوال سازمان د دې رامنځته شوي وضعیت د مخنیوي لپاره د نورو بشري مرستندویه بنسټونو سره یو ځای کار کوي.
د جمهوري نظام له سقوط وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې په ټپه ودرېدي. دې کار د افغانستان ټولې برخې اغېزمنې کړې خو تر ډېره یې روغتیایي سیستم وځپه. د افغانستان له روغتیایي مرکزونو د ازادي راډیو د خبریالانو د معلوماتو پر بنسټ همدا اوس په ډېرو روغتیایي مرکزونو کې درمل نشته او خلک د روغتیا پالانو له نه پاملرنې هم سر ټکوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په دې هیواد کې اطلاعاتو ته د خبریالانو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې. دغه کمیټې دغه اندېښنه په یو نوي راپور کې راپورته کړې او ویلي دي په دې هیواد کې له 80% زیاتې رسنۍ تړل شوي چې له امله یې ډېر مسلکي خبریالان هم له هیواده وتلي او د رسنیو خبری پوښښ کیفیت د پخوا په پرتله اوس خراب شوی دی. طالب چارواکي بیا وایي دوی د اطلاعاتو ورکونې ته ژمن دي او په دې برخه کې ځینې اقدامات هم کړي دي.
لتیری ونی می میاستی را پدی خواهد افغانستان در رسانه او بیان آزادی پا برقه که استر بدلونونه. د افغانستان د خبر اعلان د خوندیتوب کمیټه اندیښنه ښودلې چې د تیرې یوې نیمې میاشتې نه په زیاته موده کې له کله چې طالبان په ټول افغانستان واکمن سوي اطلاعاتو ته د نه لاسرسي تر څنګ خبر اعلان له فزیکي تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو او کړاوونو سره مخ دي. دغې کمیټې په خپل یو تازه خپور سوي راپور کې ویلي په دې وروستیو کې ځینې خبر اعلان آن وزل سوي چې په خبره یې دې کار نور خبر اعلان هم ویرولي او په کارونو یې اغېز کړی دی. د افغانستان د خبر اعلانو د خوندیتوب کمیټې د خپل دغه راپور په یوه برخه کې ویلي وروسته له دې چې له اویا سلنې څخه زیاتې رسنۍ د بېلابېلو لاملونو له امله وتړل شوې او دا چې یو شمېر زیات مسلکي خبر اعلان له هېواد څخه بهر ووتل، اطلاع رسونه او د کره خبرونو د دوران کچه تر ټولو هغه ټیټې کچې ته رسیدلې ده. دا تشه د افغانستان په ولایتونو کې ډېره تر سترګو کېږي. دا چې د رسنیو اطلاع رسونې کیفیت کومې خواته ځي په ډېرو عواملو پورې تړلې موضوع ده. د نړیوالو مرستو څرنګوالی، اقتصادي وضعیت، د امنیت او تقنینی اسنادو په اړه رسنیو ته د حکومت د ژمنتیا کچه هغه مسایل دي چې د رسنیو د اطلاع رسولو پر کیفیت مثبت یا منفي اغېز درلودلی سي. یو شمېر خبر اعلان او د رسنیو مسؤلین د خبر اعلانو د خوندیتوب کمیټې د راپور سم بولي او وایي چې افغان رسنۍ د یو تیاره او ناڅرګند برخلیک په لورې د حرکت په حال کې دی. د آریانا نیوز ټلویزیون د نشراتو مشر شریف حسنیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له شک پرته چې معلوماتو ته لاسرسی کم شوی او رسنۍ هم هغه ډول چې د افغانستان د ورځنیو پیښو او حالاتو په اړه باید راپورونه ورکړي نه شي کولی. رسنۍ محدودې شوي او دا سانسور دوه ډوله دی، یو دا چې خبریالانو خپله ځانونه سانسور کړي او بل دوی د هغو فشارونو له امله چې په دې وروستیو کې پیښې رامنځته شوي محدود ګرځول کېږي.
ځینې خبر اعلان وایي که دا محدودیتونه همداسې دوام وکړي ډېر نور خبر اعلان به هم خپلې دندې پرېږدي. د یوې خصوصي رسنۍ خبریال توفیق صدیقي چې په خبره یې څو موده وړاندې په کابل کې د یو لاریون د خبري پوښښ پر مهال د طالبانو له لورې د وهلو ډبولو تر څنګ د درېو ساعتونو لپاره بندي سوی هم و، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د وروستیو حالاتو په اړه ډېر اندېښمن دی.
له بده مرغه کله چې طالبان کابل ته ننوتل د خبریالانو وضعیت د یوې یا دوه ورځو لپاره ښه و، مګر له هغې وروسته په ژورنالیستانو او رسنیو محدودیتونه سخت ولګول شو. زه فکر کوم که چیرې دا محدودیتونه چې لا هم پلی دي دوام ومومي، د رسنیو ډېر کارونه په بند شي او ژورنالیستان به هم خپل کارونه پرېږدي.
خو طالبان بیا دا ادعاوی ردوي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د فرهنګي کمیسیون یو غړي احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل دوی د بیان ازادۍ او خبر اعلانو او رسنیو سره معلوماتو شریکولو ته ژمن دي.
له رسنیو سره جزئیات شریکول او معلومات ورکول دا زموږ مسؤلیت ده او موږ همیشه کوشش کړی ده چې د مهمو پیښو په اړه باندې معلومات پر خپل وخت باندې له رسنیو سره شریک کړو او د دې لپاره موږ مختلفې لارې خلاصې پرېښې دي. همداسې د ځینو مهمو وزارتونو لپاره ویندویان او مطبوعاتي مسؤلین ټاکل شوي دي چې هغوی هم پر خپل وخت باندې خپل اړوند معلومات له رسنیو سره شریکوي.
خغلی وسیق وایي دوی هڅه کوي د رسنیو د کیفیت د بیرته لوړولو لپاره نور اقدامات هم ترسره کړي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په داسې حال کې د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښیي چې شاوخوا یوه اونۍ مخکې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د یو نظر پوښتنې په خپرولو سره ویلي و چې دا مهال یوازې 30% رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي چې هغه هم د معلوماتو د نشتون، امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په همدې موضوع کې تم کېږو. په پکتیکا کې د دوستان په نوم راډیو مسؤلین وایي د طالبانو ځایي چارواکو راډیو بند کړی او دفتر هم نیولی دی. خو د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د چارو مسؤلین وایي دا یوه خصوصي راډیو نه، بلکې د سیمه ییزو پولیسو د پخواني قومندان راډیو او په دې اړه د وزارت پریکړې ته منتظر دی. وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې په افغانستان کې ډېرې خصوصي رسنۍ د فشارونو او اقتصادي ستونزو له امله بندې شوي او ډېرو خبریالانو هم خپل کارونه پرېښي دي. نور په دې رپورټ کې
له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، خصوصي رسنۍ نه یوازې دا چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دي، طالبانو پرې محدودیتونه وضع کړي، بلکې د ګڼو رسنیو د تړل کېدو او د غصب راپورونه هم ورکول سوي دي. په پکتیکا ولایت کې د دوستان خصوصي راډیو مجری مسول عثمان ساحل ازادي راډیو ته ویل لکه چې طالبانو پر افغانستان او په تیر بیا پر پکتیکا باندې ولکټینګ کړي، نور سره سمې د دوستان په نوم د دوی دا راډیو هم غصب کړي ده. نوموړی وایي د یاجی راډیو لپاره د خانزاده کاروان په نوم د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت رسمي جواز هم په لاس کې لري. ساحل وایي طالبانو اوس د راډیو په ودانۍ کې پوسټا جوړه کړې او خپل جنگیالي پکشي کې ځای پر ځای کړی دي او دې ته اجازه نه ورکوي چې خپل راډیو ته ورسي.
ټول افغانستان یې تر کنټرول لاندې راوستل او له هغه مودې راهیسې زموږ د راډیو ودانۍ، د راډیو ټول وسایل هر څه د دوی تر واک لاندې دي. حتی زموږ سره د راډیو ځینې وسایل زموږ له همکارانو سره چول هغه هم وغوښتل. دوی موږ ته زنګونه وهل چې د راډیو هغه وسایل چې له تاسو سره دي هغه هم باید راوړی. زموږ همکارانو هغه وسایل هم ورکړي ول.
د معلوماتو پر اساس د دوستان په نوم یپیم راډیو په 2013 کال کې د پکتیا په ارګون ولسوالۍ کې خپرونې پیل کړې چې د یادی ولسوالۍ تر څنګ د پکتیکا په مرکز او نورو ولسوالۍ کې هم خپرونې کولې او د یوې ښځې په ګډون 14 تنه کارمندانو په کښې کې کار کولې. له دې وړاندې داسې نور راپورونه هم خپاره سوي وو چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنۍ سره د بیان ازادي او د رسنیو فعالیتونه له ستونزو سره مخامخ سوي دي. په دغه هیواد کې د ځینو رسنیو مشرانو او خبریالانو ویلي چې د طالبانو د مستقیم او غیر مستقیم فشارونو له امله سانسور کولو ته اړ سوي دي. په افغانستان کې د رسنیو د پروګرامونو او خبرونو سانسور هغه بله ستونزه ده چې د دې فعالیتونه یې د محتوا له اړخه هم زیانمن کړي دي. د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دوستان په نوم د راډیو د دوی له لوري تړل سوې ده. نوموړی وایي یا د راډیو خصوصي نه ده، بلکې په دغه ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو د پخواني قمندان عزیز الله کاروان ده.
دوستان غږ راډیو د دوی اوس اړولی جواز اوس جوړ کړی ده. دا مشوره د کاروان شاید تبی پیل نزیز لا کاروان دا دی غرادو دا دی کاروان غک پنا مو دا رادو مشوره دا مونگ نتروسا مونگ را خیشه دا شخصی کلیم دا نمو دیتا ور کلی دا دیتا موز دا دی پیل تایس یکی سی دی وزارت خواه کم ادایت وسو تای در کون نمو مونگ شخصی کلی دا نمو را خیشه دا دی وزارت ادایت هم توجیه دی.
بلخوا د افغانستان په سویلي ولایت روزګان کې هم د جیراوت غږ راډیو مسولین وایي چې وسلوالو طالبانو یې لومړی راډیو چور کړی او وروسته یې غصب کړی ده. د یاجی راډیو مسول محمد عمر وزیری ازادي راډیو ته ویل څلور میاشتې مخکې کله چې طالبانو جهراوت ولسوالۍ ونیول نو طالبانو د دې د راډیو وسایل ورڅخه یوړه او تر نن پورې بیا ورته نه دي ورکړي.
تر اوسه پورې موږ ته د زموږ د راډیو ټول چور سوی وسایل یا لوټ سوي وسایل چې هغه تخنیکي وسایل و، برقي وسایل و، نشراتي وسایل و، موږ ته نه دي راکول سوي. د دوی په واک کې دي. د دوی نیمو یا درې میاشتو په تیرېدو سره زموږ نشرات بندي، راډیو د منځه وړل سوي ده مکمله، او موږ ته تر اوسه پورې هیڅ ډول مثبت جواب د دوی له لورې نه دی راکړل سوی.
خو د طالبانو په مشرۍ د حکومت د فرهنګي کمیسیون غړي احمد الله وسیق د تلې پر 18 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې رسنۍ د خپلو مالي ملاتړو له لاسه ورکولو له امله له ستونزو سره مخ دي او دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې د بیکارۍ کچه مخ پر وړاندې روانه ده او تاسې وینئ چې ګڼ شمېر ځوانه طبقه کوشش کوي تر څو افغانستان پرېږدي. د مختلفو لارو کوشش کوي، د ایران لارې ترکیه ته واوړي یا پاکستان له لارې. نو کار ده چې نوې ایران شوې کړي نو د ځوانانو د بهتره ګرځولو لپاره کوټلې ګامونه واخلي تر څو ځوانان وکول شي هم په هیواد کې پیسې ترلاسه کړي، کاروبار وکړي، او دوی تر څنګ به دولت د دوی په شتون کې ښه وچلېږي. ډېره مننه.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. دغه د طالبانو د نظام نه مې دا غوښتنه ده چې هغه سربازان چې دغه دولت کې وظیفه اجرا کوله، د هغه سربازانو دوه میاشتې معاشونه په دولت پاتې دي. همدغسې زمونږ معاش هم پاتې دی دوه میاشتې. نو د دونه مې دغه هیله ده چې دغه معاشونه طالبان دغه عسکرو ته ورکی. نو ډیرم مننه بومی.
السلام علیکم رور الحمودین مکودان نه زنګ واخره دل ته بازارونه ډیر زیات خراب دي نرخونه جک شوی دي موږ د طالبانو څخه دا غواړو چې نرخونه کنټرول کی خلک ډیر څنګه کړهونه سره مخ شوی دي
دا چې اسلامي امارت تر یوې میاشتې نه زیات وخت وروسته چې واک ته رسېدلی دی او تر همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي، خپله وروستۍ پرېکړه د اعلان کې که شروع کوویم او که نه شروع کوویم، ځکه چې تعلیمي کال نور په خلاصېدو دی. نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي ستونزې ډېرې راولاړېږي، نو پوهنتونونه د طالبانو نه غواړم چې زر نور پرانیستل شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه چې زموږ د غږ ثبتونکي ماشین کې پرېښي وو کورمو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمۍ ته ورسېدو.